السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اوربند غوښتي، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تمې خلاف ښه پایله ورنکړه.
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی، او تر څو چې رابطه سره یو ځای نشي د بډې رسنمنو وسیګه چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو.
د اوروزګان یوازنۍ پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیوله. او په کونړ کې د سیند څپاند کېدو یو مهم پل نړولی دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو له خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړې. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي پوګدو کې پوځي تمرینونه وکړي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ټرافیکي پیښې 28 کسان وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي وو درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جو نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د دب خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د افغان سفیر لور جمعه تختول شوی او څو ساعت وروسته داسې وخت خوشی شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوی و. دی پی کی افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل. افغان ولسمشر د دی پی کی په غبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماټان له پاکستانه وروغوښتل. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي پوګدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 متر لسمې پورې ترسره شي. جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غراوال گاڑی، ټانکونه او توپخانه ای ډله او هم خاص قوایبه په دې مانورونو کې برخه ولري. اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولیس ته د درنو وسلو، هلیکوپترو او لوټکو د ورلېګلو چاره جاری ساتلی. د تازه راپورونو له مخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکونکو په تیر بیا قماندانانو، څارنوالانو، پولیسو او نورو چارواکو خپل کورنۍ د هیواد مرکزی سیمو ته استولي چې لای د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د افغانستان په شمالي سیمو او غنو عبوري سیمو د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتی وضعیت اندیښمندی او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د جواب لپاره به لازم تیاری ونیسي. طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي گاونډي هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي. په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیه په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د افغانستان په شمال زون کې 209 شاهین قلي اردو ویان هاني فریزایی ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان ولایت د درې صوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس تلویدلې. د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ تصفیه شوې، دښمن ته درانه تلفات اوښتي. د درې صوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په شمول څلیرویشت وسلوال طالبان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي.
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وستاول طالبان بیا ور وخت مرګ جوبل رد کړي او ادعای کړي چې د درې صوفي بالا ولسوالی لا هم د دوی په کنټرول کې ده. اخو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته تایید کړي چې افغان پوزیان له دهراود ولسوالی راایستل شوی چې په نتیجه کې دا ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د ناخصلو په شرط ویلي چې نجراب ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکی پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو باروړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښار د ری غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپل کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي په پاکستان کې د ټرافیکی پیښو له اصلي عواملو یادېږي. او په ټوکیو کې د اولمپیکي لوبو د جنو ګډونوالو لوبغاړو د کوویډ ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلونکي همکار دی چې د تړون ارزښت تر 1 میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 دغه شرکت د اړیکو مسول جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغه لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی وی لوبغاړي د کووید ټیسټ مثبت و خو د ترغه مخکام د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کووید اخته شوې. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوې. د اولمپیک لوبي په ټوکیو کې د جولای له 28 پیل او د اگست 3 دوام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. هخوا افغان حکومت وایي طالبان هغه څه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لجمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوها کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، آسترالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په کډه ایرامه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځای کوي او زیاتوي. د بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په ایرامه کې دا هم لیکل شوې هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقوقو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندیدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتون کړي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خبرولو ترڅنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت در رسنوی او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
د ټولو دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودریږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملاً د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت خای. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کیږي چې د نتایج او راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختنه چې خکارا ورسره افغان حکومت مخالفت خودلی وای د بندیانو آزادۍ ورسته طالبانو لژمن سره سره تاوتری خواله کم نه کړ او له خوششو یو بندیانو هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوې دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتې کیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامیې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیر ورځې د ناستې اعلامیې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته پته مو هیڅ څراکې نه لیدل کیږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوې دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي رادیو سره خبرې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
منم سپلاده مګ ډیر هیله ترلوده، خو کوم اعلان چې خبره سو مګ ډیر ناهیلي کړو.
دا ایواسی سیفولا نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د ورستۍ خبرو د ناستې اعلامیې مایوس کړی دي.
نو می سنلا کریمی ده، ټول افغانان مایوس دي. زه خپل دومره مایوس یم سنور ته به خې جړه راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامیې دي چې موږ دې تم خلاف ارسه ترسره کیږي. د ټول افغانانو تم دا وې چې په دغه اعلامیې کې به د اوربند غږ به په افغانانو وښ خبرعکس د اوربند په اړه حتی یو کلمه هم نه ذکر شوی.
زمانم وزیر محمد د غزنی ولایت وسیدل کړم، موږ ډیر هیله لرلې کوم اعلامې سه بهغه فرص موږ ډیر نه هیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې لګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وايي دوی دا ځلې یوازې هڅې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خبريږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ضایع کول زبولم دیته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نور مواردو خبرې هم باید سوی وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې دغه په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي، خو متاسفانه څرګند چې زموږ توقع هغه څه ونه شول او بیا هم له دې تیر په څیر په کلیشي مسایلو باندې بحث وشو. هغه څه چې د خلکو توقع هغه په اعلانې کې نه دي ذکر شوی او نه هم دي توافق تور باندې رسیدلی.
د تیر شنبې او یک شنبې په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوې دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیر ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو لکتونکو سید خالد سعادت او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغه خبرو پایله ولې داسې نه ولکه څنګه چې ورته تامه کېده. په پایل کې خاغلی سعادت راته وویل،
زه فکر کوم چې منګه لبد من غد سی یو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسه شوی و چې اوس هغه نړیږي لمنځ دی او دا د جګړې شدت ده. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه لکه څنګه چې په جګړه کې د محققات ده چې د سولې خبرې کوي کولای شي د واک ترستلو لپاره ورسیږي. نه په جګړه کې ځکه شل کال دوی جګړه وکړه، دوه کال مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره چې مذاکرات کې تلاشه کړ. زه فکر کوم چې په شل کال جګړه کې نو تلاشه کړ. یو مسله به مسله دا ده چې دلتا د ماته څخکاری څه شي مونږ ګورو لبد مرغدا به ډیر یو بد حالت ولري چې د
سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ واټن زیات شوی دی، او دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي، دا بډې رسنمن وسیګه چې موږ دیو دایمي اوربند خبري وکړو، ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتح خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولې تاسو وایئ چې تقریبا د
ولسمشر په دوحه کې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبانو لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دغه راز دی خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي، دوی کولای شوی چې هدا اقل د اختر په مخه یا همغه د درې میاشتنی اوربان خبرې کېدلې، اما په اعلامیه کې بيخي داسې سر را نغل چې ملموس وي او د دې وسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي.
په اعلامیه کې نوې خبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدونه باندې همدغه خاورې واړول شوې، موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ هدا اقل کې یو اوربان نکیږي، د اوربان لپاره باید یو اساس کې خدل شي، بنسر کې خدل شي، لبد مرغونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نو خبر نشته، او زه فکر کوم چې ما غزړی په بولال تکراریږي چې موږ به دا حکم باغ وکړو. نو ما مخکې ویل چې دلته د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی دی چې دغه بیلانس له منځه وړي. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتئ، طبي خبر ده چې سولې خبرې کیږي، د مذاکرې خبرې کیږي، په ما کچه باندې بلا سره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله د غو دمه شدې مرشي بلا کړه باندې ده، خصوصا د امریکایي ځواکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلا کړه باندې ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ساتل شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نشي دا به ډېره مشکل وسیږي. دوی تاسو ویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چفان حکومت طرح وړاندې کړی، د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی، په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې هدا اقل یو نتیجې ته سره ورسیږي. اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې ناظریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
ولې استاد پښتنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوا ورځې په څه خبرې وکړې، بل اخر د سې و اعلامیه ورکړه چې فکر کې دوی فقط نیم ساعت سره ناس یم، دا سې و اعلامیه ورکړې ده. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات چې لومړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما د دې ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې دي بل 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 ورو ته لاړه، دا شکونه ایجاد دي، دغه شکونه دا ایجاد دي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شي چې وو جګړه کې تاسو برلاسه یاست، بل اخر مخته راشه په جګړه کې او سولې کې تاسو ګټه نه کوي.
سلامات سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد صادق، تاسو نه ډیره مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې ساری احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی، مسلم صاحب تاسو مونږ نه څه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول افغانان ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو. زما په اند، زما په فکر، اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شوه، هلته کومه یو دا غزیر چې ما دا شی را سره ویل، زما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن غواړي. بل چې د قطر خبرې وي د خلیزاد او د طالبانو، هلته هم افغانان ته چا وخت ورکړي، نیو حکومت ته ورکړي، پټ خبرې وي، پټ خبرې څه معنا د دروازو ده؟ او باید افغانانو سره شریکی وای، د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي. او بل هغه خلک چې په ور کې سوځي، ټول افغانان د وربند تجي دي، د ورځې څو قرباني دي، تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډیره مهمه ده، چې کرزی صبر ته د میدان را وګرځي، اصل په دې میدان کرزی صاحب دی، نو موږ تخپل معلومه سوې چې دا خبرې څه نتیجه ده به هېره وکړي.
مسلم صاحب، که خبره نتیجه نه ورکوي، که خبره نتیجه نه ورکوي یا به پایله غونډه پاتې رسیږي، خو خدای دا چې هغه څه مسائل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک سي، ولس په تامه وو او ولس حق لري چې پوښتنه چې په څه خبرو جنجال روان ده. مادي په اعلامیه کې د غصه ته اشاره و نه کړه.
ولس خو دوی جرګه مشوره کې د سولې په نامه جوړ سول چې زه خپل په خښوم، ته چې ولس وې جرګه ولې چې نو سو هغه کوم قربان اولیت له ضمانت اولیت د جګړې لپاره هغه وې د بنیانو په مقابل ټول جرګه ول چې بنیان دي خوشي سي، مګر قربان دي دنیا وای دي زمانہ څوک شورا امنیت دنیا دي زمانہ څوک چی ونسو ولس خوارانی څوک قدرت لري نظر لري فقط ولس دغه قربانی د پاره دي چې بچان یې مري بمباریږي کورونه چوریږي فرار کوي بهریږي ماجرتیږي ولس صدق حالت قرار نه دی د ولس هیڅ شی د خوارانی نه.
د قطر د پرونی ګډ اعلامی په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې مو د جګړو او سولې د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرخه سټوډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 200 ظفر او کلوردو کې لالپور امنیتی چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتی وضعیت د ځوانې لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښهوالي لپاره هڅې وکړي. یار د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالیو د پر لپسې سقوط په پایله کې ولسی پاستون کوونکي راټول کړل ترڅو د دغه ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قمندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور للارې پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له 2 ورځې وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپل واکمنۍ له پیل څخه یې تر دمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شریم کټاوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیر مننه اوریدونکو. هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
بله، له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه دا ده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې ورستي جزئیات او پرمختګونه څه دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تختونې پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هوډ د پېښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شورې غورځنګ د تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پرې په بے پرې ډول وڅېړي. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسلې علي خیر لپاره عدالت غواړي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسلې علي خیر سره زور زیاتی غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستانی حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو خوځو د سیاسي شاوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونوالا جینا
دا خو د یو سفیر لور ودا حکم یو عام خبره نه و. دغه رقم ملونه چې دلته تر سره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیون افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونوالا قندی ساپی وایي د پیخي پلتنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دی، اصلي عاملین دی مخه دراوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټول په مخ کې ټول افغانان ته خودل شي چې دا څنګه د دې جلکی سره د سناروا چلن شوې ده او هغه ته موږ په ملګری قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په خبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي ویلي دي چې د قضیه تر پلاتنې عاملانو ته د سزا او تر خوای د امنیتی خوندیتوب د ډاټ پورې بدل د پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفغان خودلی وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون خبرې کړي او پر هغو څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشی ته ویلي غیر مسلکي څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغیز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبې په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
د اورزګان چارواکو منله چې دغه ولایت وروستۍ ولسوالۍ د هراودی طالبانو ته پرېښوده. تفصیل په دې راپور کې
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو ته پریښید. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتيري په خوندي توګه راستل دي او ولسوالی طالبانو ته پریښید.
د شو امنیتی تدابیر په نظر کې نیول سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د دهراوت ولسوالی کې و وی په صحیح ډول بیا کوم تلفات څخه موږ مرکز ترین کوټ ته انتقال کړ او دا غنه ورسته په دې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتي سرتیری او کوټونه د لاشو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کوم ساحو کې ځای پر ځای شي دا به ورسته په ډاګه شي.
نموړی دا ونه ویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامی تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه. خو په سیمه کې یو شمیر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامی تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ گیزاب، چنارتو، خاص اورزګان، شهید اساس او چورا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې وي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت په خلی کړی دي او ویلي دي چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونه ته ورغلي دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو رئیس چار چاپیر کلاک ماسره کړی دي چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا 10 سلنه خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان د روزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. د ډیره وخت د سیستم مو څه سره کار کوم او اوس د څو میاشتې کې د نور معاشات پر سیستم مو څه باندې پاتې دي او د زموږ ماشینو بانک ته نه لیږي. نو موږ د غزې راډیو د کارکونکو په سره هیله کوو چې د زموږ شخ پر مربوطه دفتر پر ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې زموږ ماشینه پر وخت کې مو کې. السلام علیکم د غزې راډیو څخه ډیره مننه. مہربانی
نمے سید اللہ ستار منگل دا پکیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زبیر ردی پیغام پتاول مسین کے سوال پیغام پتاو غختنا نے کہا دا لا عام خلق تفاو لا خصوصا لا پکیا ول تفاو کی دوی کرونا دینن سی او دی سال یعنی ګونی ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل کې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تصدیر کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو لا هم خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دوی وسکر شي او په عموما کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغامو په خدای سپارم، د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې او